السلام علیکم سهر مو بخیر تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اولنۍ غړی سلام پښتون خو اوري نن د ګول یادو شنبه ورځ د کال 2014 د اپریل د میاشتې یو ولسم نیټه په پښتون خو کې د سهار 9 بجې دی زه منور شاو زما ټکنیکی همکار اکرام مسکینیا د سلام پښتون خو په اولنۍ غړی کې تاسو هر کله کو په دې خبرونه کې با یو شمیر کورنی سیمې زو نړیوال رپورټونه واوري سو خوندوري سندري هم د خبرونه برخه ده خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی په خیبر پختونخوا کې پرونی زلزلې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبل اړولې د افغانستان هلمند ولایت امنیتی چارواکي وایي د امنیت پټینګولو کې انتظامی کمزوري لوی خنډ دی او د روس هوایی ځواک او د شام پوز د حلب خار د آزادولو تیاری کوي او اوس خبرونه د تفصیل سره په خیبر پختونخوا کې د تیر مازیګر زلزلې لکتر لګ درې تنه وجلی د قدرتي افتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویاند عبد اللطیف تیر شپه مشال لريو ته ویل چې په دغه زلزله کې خواوشه 38 کسان جوړ شوي هم دي نو موړي زیاته کړه
خیبر پختونخوا کې د 7.1 ریکټر سکیل سره دا رقم زلزله د شو نو د دې نه په صوبه خیبر پختونخوا کې 50% کې یو ماشوم پاتې کېدل یو زخمی دی تر څو په سواد کې مونږ ته یو ډډ دی یو انجری ده او مونږ ته د پولیس نه یو ډډ باډي ډیګر شوی ده د پېښور نه چې کوم رپورټ دی آی کې د کوم سلویخ په پورې کسان زخمیان شوي دي
د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي د پرونی زلزلې مرکز د افغانستان په هندوکش خورونو کې وو صوبایي او مرکزی حکومتونو د متاثره خلکو سره د مرستو لپاره هدایات جاری کړي دي په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي نن یعنی د ګل د ورځې نه بعد د جنوبي وزیرستان د کډوالو خپل کورونو ته د واپس عمل شروع شي تیره ورځ د یاد ادارې مشر فیاض علی شاه د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل
د ساوت وزیرستان ته به ډېر زره کورنو واپسې عمل شروع شي تقریبا دوه میاشتې کې دننه به انشاءالله دا ډېر زره خلک چې دي د جون د میاشتې نه مخکې دي به خپل کورونو ته واپس لاړ شي دغه شان د شلم تاریخ نه به انشاءالله کورمې جنسۍ ته به 12,000 کورنۍ او رګزۍ جنسۍ ته 15,000 5,350 کورنۍ او شمالي وزیرستان کې 2,000 کورنۍ به انشاءالله خپلو کورونو ته راغلي واپسې عمل به د شلم تاریخ نه شروع شي
په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو د ادارې مشر زیاته کړه د حکومتي اعلان تر مخه به پاتې کډوال هم د راتلونکي نومبر نه وړاندې خپل سیمو ته ستانه کړی شي د یادونې وړ ده چې د قبایلي سیمو په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو خلاف وخت په وخت د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په لسګونو زره کورنۍ د خپل سیمو نه کړه شوې دي د افغانستان په هلمند ولایت کې د امنیت جګپوړي چارواکي عبدالقهار عبدالجبار قهرمان وایي انتظامی کمزوریانې د هلمند او ټول هیواد په کچه د امنیت په وړاندې لوی خنډ دی نوموړي تېره ورځ مشال لیډیو ته وویل حکومت له بېلابېلو سیاسي ډلو جوړ شوی او هره ډله غواړي چې له خپلې خوښې سره سم کسان په مهمو دندو مقرر کړي جبار قهرمان همداراز ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه د نړیوالو ځواکونو له مرستې بغیر په هلمند کې امنیت ټینګولی شي او دا چې اوس په هلمند کې حالات دی نوموړي زیاته کړه چې د افغان ملي امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا کار روان دی تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ په یمن کې شیعه حوثي باغیانو او د حکومت او د سعودي عرب په مشرۍ اتحاد چې د حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي ویلي د اپریل په 10 نیټه د نیمې شپې نه پس شروع شوې ډزبندۍ احترام وکوي دغه ډزبندۍ د ملګرو ملتونو په مرسته شوې ده یاد اتحاد په یو بیان کې ویلي د صدر ابو رب واه منصور په غوښتنه به د ډزبندۍ د لوزنامې احترام کوي خو د حملې په جواب کې د کاروي کولو حق لري بلخوا د ایران ملاتړ لرونکي حوثي باغیانو یو ویاند ویلي چې دوی به هم د بریدونو په جواب کې کاروي کوي دا باغیان د حکومت د نسکورولو هڅه کوي د دواړو خواو ترمنځ د تیر سباندې یو کال رئیس جګړه روانه ده چې پکې تر دې دمه د شپږو زرو نه زیات کسان وژل شوي دي ټاکل شوی چې د دې شخړې د ختمولو لپاره په روانه میاشت کې په کویت کې خبرې اترې وشي د روس هوایی ځواک او د شام پوز د حلب خار د آزادولو تیاری کوي. پرون د شام وزیر اعظم ویل الحلاکی دغه هیواد ته ورغلی د روس پارلماني وفد ته وویل چې د روس هوایی ځواک او د شام پوز د حلب خار د خلاصولو تیاری نیسي. تاس خبری ایجنسی د نوموړي لخوا ویلي چې شام به د خپلو روسي ملګرو په همکارۍ حلب خار آزادوي او د هغو ټولو وسلوالو ډلو مخه به نیسي چې د ډزبندۍ برخه نه دي او یا د ډزبندۍ لوزنامه ماتوي. بلخوا د شام د بشري حقوقو د سار ادارې پرون وویل چې په 1300 ګڼټو کې د حلب خار خواوشا کې د جګړو پر مهال 14 حکومت پلو جنگیالي وجل شوی او د القاعده او نورو باغی ډلو سره تعلق لرونکي 19 کسان هم وجل شوی دي. په شام کې د امریکا او روس په ملاتړ رامنځته شوی د ډزبندۍ د لوزنامې نه اسلامي دولت وسلواله ډله او د القاعده سره تعلق لرونکي النصرت فرنټ بهر دي. ټاکل شوی چې نن به د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د جاپان په هیروشیما ښار کې د اټمي حملې ښکار شوي خلکو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کوي او دا راز به نوموړی د امریکا اولنی وزیر خارجه او اعلی چارواکی وي چې دغه موقع ته په ورتګ به د یادې پیښې قربانیانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړي. جان کیری د اوو اقتصادي قوتونو یعنی جی 7 د غونډې لپاره پرون یاد ښار ته رسیدلی. ټاکل شوی وای چې نوموړی به د جی 7 هیوادونو د خارجه چارو د وزیرانو تر څنګه د هیروشیما د امن یادګار ته ورځي او د ګلونو ګېډۍ به ورته ږدي. خو یو مشر امریکایي چارواکي خبریالانو ته ویلي چې جان کیری به د جاپان خلاف د امریکا لخوا د اټم بم په استعمالولو معافي ونه غواړي. او بل خبر دا چې پرون د مقدونیا د پولیسو او مهاجرینو ترمنځ هغه مهال نښتی شوی چې مهاجرینو د یونان او مقدونیا ترمنځ د سرحدي جنگلې نه دا وختلونه منې کړی شو. رپورټونه وایي چې پولیسو د مهاجرینو خلاف د انسوګیس او د ربړ د ګولیو استعمال وکړ او په جواب کې مهاجرینو پولیس والا په کاڼو وشتل. د بې پولو ډاکټرانو مرستندویه ادارې وویل د دوی رضاکارو په دغه موقع د خواوشا 300 کسانو علاج کړی چې د ګیس له وجې په سا اخیستلو کې د مشکل سره مخ وو او یا د پلاسټک په ګولیو لګېدلی وو او جوبل شوی وو. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو اولنۍ سهرنۍ غړی سلام پښتونخوا ته غواړی چې پکې به د سیمې نه د تازه حال تر څنګه د غریپورت نو واوري. په خیبر پښتونخوا کې تیر مازیګر راغلي زلزلې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي د نن نه به د جنوبي وزیرستان د کډوالو د واپسۍ عمل شروع شي او په روان کال کې به ټول کډوال خپلو سیمو ته ستانه کړی شي. د یادې ادارې مشر وایي
چې حکومت اعلان کړی دی انشاءالله د بقای چې کوم فیملیز پاتې کیږي د نومبر د میاشتې نه مخکې داخله په خپل کورونو ته واپس ځي.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټه وایي د قبایلی ولس د خواهشاتو مطابق به د دې سیمې په آئینی حیثیت کې بدلون کیږي. خو کارپوهان د دې کمیټې په اړه څه وایي؟
ما ته داسې لګي چې دا کمیټې د اصلاحاتو لپاره نه ده، بلکې دې لپاره ده چې څنګه وګورو کومه وجه وګورو چې یاره پاټاږي څه بدلون راند شي.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نورو رپورټونو تر څنګ به سو خوندورې سندرې هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه اوري چې د سهار 9 بجو نه د مشال خبرونه شروع شي نو تر مازیګر 6 بجو پورې یې 9 ساعته تاسو په پښتو ژبه اوري. د دې خبرونه د ترتیب مطابق اول د سیمه تازه حال اخلو. ورزود اسلام آباد نه د وخت زمنګ خبريال رابع اکرم خان موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. رابع اکرم خان سهار مو په خیر. د زلزلې په حواله باندې موږ خبرونو کې هم ویل ریپورت هم لرو د خیبر پښتونخوا نه، خو تاسو راته عمومي توګه باندې دا وایي چې څه صورت حال دی، حکومت د دې لپاره څه ګامونه پورته کړي؟
ډیر مننه. بالکل، د زلزلې په حاصله چې دی د حکومت او د پوز لاړخه هغه امدادي هلې ځلې روانې دي. دا رنګ وزیر اعظم نواز شریف د زلزلې نه متاثره خلکو حفاظت لپاره اعلی چارواکو ته دا هدایت کړ دی چې څومره وسایل دي هغه د ټول د دي دپاره په کار راولي. وزیر اعظم نواز شریف دا هم ویل دي چې تازه صورتحال په اړه د هغه وخت لکه هغه وخت په وخت خبر کړی شي. د دې نه علاوه وزیر اعظم په وینا چې د زلزلې متاثرین د محفوظ ځایونو ته منتقل کړی شي او سمره امداد چې هغې ته ضرورت دی هغه د هغې پورې ور ورسول شي. د دې نه علاوه د پاکستان سرکاري رسنو په وینا چې د تېرو ورځې په زلزله کې 15 کسان چې دي هغه په خیبر پختونخوا کې مړه شوي دي او د دیرشو نه زیات هغه ژوبل شوي دي. د پوسټ چې دی هغه یې امدادي هلې ځلې هم روانې کړي دي. دارنګ په ګلګت بلتستان کې خیبر پختونخوا کې کم چې بارانونه شوي وو تو ډېر راغورځېدلې وي او کم هغې له امله سړکونه لوې لارې بندې شوې وي نو هغې د کولاوېدو سلسله شروع ده. او په هغې کې د چترال او د ملکن چې کم
ډیره مننه راوی اکرم خان چې د زلزلې وروسته د امدادي کارویانو په هلو ځلو او د مرکزی حکومت او پوز لخوا د متاثرینو سره د مرستو په حواله موږ ته تازه حال راکړه. دغه حواله باندې بل رپورت ته ورزو. د پاکستان د موسمیات محکمې ویل چې پرون ماښام په دغه هیواد کې کوم زلزله راغلی وه هغه په ریکټر سکیل د هغې شدت 1.1 درجه و او مرکز په افغانستان کې ولته په خیبر پختونخوا کې بیا د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره پی ډی ایم ای وایي چې د زلزلې په بیلابیلو سیمو کې مرګ ژوبله هم رامنځته کړې ده. په دې حقله تفصیل د پیښور ناظم خبریال احمد الله راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې یا پی ډی ایم ای ویان عبداللطیف مشال لیړو ته وویل چې زلزلې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د خورې ګټانو ځمکې خویدو او دیوالونو پرېوتو پیښو کې درې تنان وژلې او 8 پورې ژوبل کړې دي. دوی ویل چې وړاندې نه د سیلابونو او بارانونو له وجې د دوی اداره یا پی ډی ایم ای په بیړني حالاتو ده او اوس هم د سیلاب او باران ځپلو سره سره به د زلزله ځپلو سره هم هر قسمه مرستې وکړي.
خیبر پختونخوا کې د 7.1 ریکټر سکیل سره دا رقم زلزله د وشو نو د دې نه صوبه خیبر پختونخوا کې 50% کې یو ماشوم پاتې کېدل یو زخمي دی. تر څو په سوات کې موږ ته یو ډډ دی یو انجری ده او موږ ته د بونیر نه یو ډډ باډي ټیکر شوی ده. د پېښور نه چې کوم رپورټ دي آی کې دوه کم څلوېښتو پورې کسان زخمیان شوي دي او هغه ادارې کې ورته ټریټمنټ نه پس هغه د هسپتال نه فارغ شوي دي. مونږ ضلعي انتظامیې ته بر وخت هاي الرټ منو ساتل او په صبح کې چې څومره هسپتالونه دي په دې کې ایمرجنسي نافذ کړه.
بلخو د پېښور لوی هسپتال لیډر ریډینګ روغتون وایان سید جمیل شاه مشال لیډو ته وویل چې هسپتال ته خو شاید کم څلوېښتو پورې د زلزلې ژوبل کسان لوی شوي چې پکې وو زنانه هم وي خو د طبي امداد ورغول وروسته ټول فارغ کړی شوي دي.
ټوټل 38 سره انجن راغلی هغه کې وو فیمیل او 31 میل او ټول سټیبل او ابتدای طبي امداد نه پس مو ډسچارج
ټول ډسچارج شو.
دا خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید مشال لیډو ته وویل چې حکومت وړاندې نه د بارانونو او سیلابونو له وجې په اغېزمنو سیمو کې په امدادي کاروانو کې بوخت دی او د ملکن او هزارې په شمول چې چرته هم زلزلې زیان کړی دی نو هلته کې هم صوبایي حکومت متعلقه ادارو ته په بیړني حالاتو د امدادي کاروانو هدایت کړی دی.
دا د 7.5 باندې سری کار کړی شوی ده. ډېر شدید زلزله وه او ډېر خوفزده زلزله وه او بیا هم د الله رحم دی چې د کیجوالټیز پکې په هغه تعداد کې نه دي راغلي چې کومه د دې شدت په هسپتالونو کې بیا بالکل ایمرجنسي تعینات دي او کوک ریسپانس قوم ته خلکو ته افیکټیو ته ملاویږي انشاءالله.
د پاکستان د موسمیاتو محکمې تر مخه د زلزلې شدت 1.1 او مرکز یې د افغانستان هندوکش سیمه وو او د دغه زلزلې اخکتوالی د ځمکې دننه 2.8 کیلومتره وو او د دې زلزلې جټکې د پاکستان لاهور اسلام آباد پنډه پېښور سوات چترال مردان کوهاټ هنګو شانګلا چارسده او کشمیر کې هم محسوس شوې دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
د شبیر احمد جان رپورت موریده په سر کې درته ما ویلو دا د احمد الله رپورت ته بخنه غواړم. زمنګ همکار د پیښور نه شبیر احمد جان.
د مشال رادیو د ګل د ورځي 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال برکا
په یوونی مبجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په 8 منټه د پاسا سلورو بجو.
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورزو یو بل رپورټ د خارجه چارو د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ د فاټا د آئینی حیثیت د بدلون لپاره جوړه شوې اصلاحاتي کمیټې باندې د قبایلي سیمو وکیلانو تور لګولې چې دوی د جرګې لپاره هغه خلک ورغواړي کوم چې بدلون نه غواړي او د اف سی آر ملګری دي. خو یادې کمیټې وخت په وخت ویل د قبایلي سیمو د ټولو طبقو د خلکو موقف به اخلي. په دې حقله تفصیل د اسلام آباد نه زمونږ خبریال سره ظاهر راکوي.
د قبایلي سیمو د وکیلانو تنظیم فټا لارس فورم یو بیان کې تور لګولې دی چې د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ جوړه فټا اصلاحاتي کمیټې نه غواړي چې په فټا کې آئینی بدلون راشي. او هم دا وجه ده چې دوی د کومې ایجنسۍ هم دوره کوي نو هغه خلک تقریرونو لا راغواړي چې څوک په قبایلي سیمو کې بدلون نه غواړي. دې لړکی مشال ریډیو ته د فټا لارس فورم مشر وکیل اعجاز مومند وی کله چې مشال ریډیو په دې اړه د فټانه د حکومتي ډلې د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان نه وپوښتل نو هغه وی
دا چې مخکیم شوی دی په دې کې جسټس می کمیټي او په دې کې نورې کمیټې دې تیرې شوې دي. هغه به سره مخصوص خلک راغوښتل او هغه په درګاهالو کې واورېدل او به هغه خپل رائے قائم کړل او هغه څه وشول او بعد یې جنسو کې د کمیټیانو ته لګ سرګندم شول دي عوام څه غواړي او دا راغون شوی څوک دي. نو دا خبره پورې خو زه د دې سره بالکل ملګری یو خبره بل دا چې زمونږ وکیلان دونه لکه څنګه چې په فټاکو غیر موثر دی هلته خو د وکیل او د دلیل حق نشته دی. خو په کار دا و چې دی لکه څنګه چې په دې تیر شرف حکومت کې یو ډېر لوی تحریک چلاو کلانو په دې ټول ملک کې یو غټ نظام بدل کړو نو که په دې کې زموږ سره د های کورټ او د سپریم کورټ بار اسوسیشن وکیلان دا وځي او احتجاجونه شروع کړي نو زما په خیال باندې دا خبره به ډېر زور واخلي.
د ذکر د فټا ریفارمز کمیټې تر دې دمه د شمالي وزیرستان کورمه ایجنسۍ خیبر مومندو او باجوړ ایجنسۍ دورې کړې دي او د ټولو ایجنسو له دورې وروسته با سفارشات جوړوي او وزیر اعظم ته به وړاندې کوي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ټاکل شوې کمیټې د دغه سیمو د یو شمېر برخو دورې کړې چې د پاتې سیمو د سفرونو او د سیاسي او قبایلي مشرانو سره د سلا مشورې نه پس به وزیر اعظم ته خپل تجویزونه وړاندې کوي. خو څېړونکي وایي چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره وړاندې هم کمیټې او کمیشنونه جوړ شوي خو هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې. په دې موضوع درته یو رپورټ وړاندې کوو د لنډې دمې نه پس. د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه په دې ورستیو کې ویلي چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ټاکل شوې کمیټه به د ټولو قبایلی سیمو د دورو نه پس وزیر اعظم ته خپل سفارشات وړاندې کوي. د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره وړاندې هم یو شمېر کمیټیانې او کمیشنونه جوړ شوي. سفارشات یې حکومت ته وړاندې کړي خو د قبایلي خلکو په وینا په سیمه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. پوښتنه دا ده چې دا کمیټه به تر کومه حده بریالي شي. د سیمه ییزو چارو پوه ایاز وزیر په دې حق لوي
کوګورو کمیشن ډېر غوره کمیشن دی. ټول پکې ډېر وړ رتبه وزیران دي. گورنر صاحب دی پکې د خیبر پختونخوا چې د فاټام گورنر دی. بهرحال دوی لاړل په ټولو ایجنسیو کې. ګمان کوم چې د خلکو سره د هغو خلکو سره ولیدل چې کوم به پولیټیکل ایجنټ ورته راوستل. خو افسوس دا دی چې دوی په خپل هم دومره قدرت نه لري چې څه فیصله وکړي هغه به واقعي چې منظور شي کنه.
دا راز په پېښور یونیورسيټي کې د قبایلي سیمو په اړه د مطالعاتي مرکز مشر ډاکټر اعجاز خټک وای د تیرو کمیټیو او کمیشنونو نتیجو ته په کتو سره د موجوده اصلاحاتي کمیټې نه ډېر امید نه لري.
حکومت دا څه لږی چې دا کمیټي د اصلاحاتو لپاره نه ده بلکې دې لپاره ده چې هاو نوت ټو ریفورم پاډا چې څنګه وګوري کوم وجه وګوري چې یاره پاډا کې بدلون راندې شي. دا چې دا چې دې کې ډېر کمیټې ډېر د وود بدلی شوي دي. اپوزونه موجود دي. لاره موجوده ده. سیاسي فیصله کول غواړي. ریاست پرته باندې کول غواړي. دلته فیصله نه سیاسي مشرانو کې هغه فیصله شته چې فیصلہ ہو پکار دا کنه کیږي فیصلہ دا ریاست نه کوي نو دا ولی نه کوي او دا مسله کوي مسله دا
نوموړی زیاتوی چې قبایلی ولس بیدار شوه او اوس خامخا بدلون غواړي بلخوا په قبایلی سیمو کې د نافذ اف سی آر قانون د اصلاحاتو لپاره هم په تیرو وختونو کې یو کمیټه جوړه شوې وه چې د پیښور های کورټ پخوانی چیف جسټس میا اجمل یې مشري کوله نوموړی وایي حکومت د دوی د کمیټې سفارشات تر ډیره عملي کړي دي
نو اوس کم کمیټه جوړ شوې ده هغه صرف اف سی آر د پاره نه ده ټولو تعلیم د پاره هم ده صحت هم پکې ده دا ټول انفراسټرکچر هم ده معاشي حالات دي هغه نو دا ټول چیزونه چې څونه کور کی ټول مخ خدا دې چې تاسو کانسټیټیوشن هلته اپلای کړئ نو عدالت تلار شي عدالت ته اداره اختیار وسی شي نو بیا دا فنډامنٹل رائټ هم کې دی شي او دا پارلیمنٹ هم دا اختیار پکار دی چې دا پرزیدنٹ دا اختیار والی او پرزیدنٹ دا پارلیمنٹ دی لا قانون جوړی څنګه چې دا پاکستان کې نور علاقو لپاره قانون جوړی
د یادونه ول دا چې د پاکستان د آئین د 220 وختمې د فېتر مخه پارلیمان د قبایلی سیمو لپاره قانون سازی نشي کوله په قبایلی سیمو کې د ټولو سیاسي ګوندونو ګډ فاټا سیاسي اتحاد په وار وار غوښتنه کړې چې پارلیمان ته د قبایلی سیمو لپاره د قانون سازی اختیار ورکړل شي
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نشون د سره نست ده
هغه ته فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابو ته ته کینی ټول تخفل فل او غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د مشال خبرونه ته غوږی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته د خپل وروستي سفر پر مهال په طالبانو غږ وکړ چې د سولې په عمل کې برخه واخلي او دارنګ هغه تشدد ختم شي چې افغانان یې سخت ځپلي دي د افغانستان سولې عالی شورا هم وايي پاکستان ورسره ژمنه کړې چې د رواني میاشتې په اخره کې به د طالبانو استازي د سولې میز ته راولي خو ځینې کارپوهان بیا وايي په موجوده حالاتو کې افغان طالبان سولې ته نه بلکې جګړې ته تیاری نیسي پوښتنه دا ده چې اوسمهال پاکستان په افغان طالبانو سمره نفوذ لري په دې اړه زموږ همکار اسرار الله مومند له کارپوهانو سره خبرې کړې او دا ریپورت یې تیار کړی
تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي نوموړي په کابل کې وویل طالبان دې په صحیح مانو کې د سولې په پروسه کې برخه واخلي چې دارنګ هغه تشدد ته د پای ټکی کېښودل شي کوم چې له کلونو راهیسې افغانان سخت ځپلي دي
افغان حکومت دا خبره واضحه کړې چې دوی چمتو دي خپلو کې سره کینی او په ډاګه خبرې وشي او په دغه خبرو کې مرکزی نقطه به ادا وي چې د افغانستان آئین ته پکې احترام ولرل شي تشدد رد شي او د ترهګرۍ سره ملاتړ ته د پای ټکی کېښودل شي په داسې حالاتو کې د امن لپاره بشپړ امید شته او افغان ولس به باید دا غوښتنه کوي طالبان چې واضح دغه هر څه ممکن کولای شي په حقیقي توګه هغه پروسه کې شامل شي کوم چې دوی ته امن ورکولای شي
in a process that would provide them peace
جنکری ویل چې د څلور اړخیزه ډلې غړي هیوادونه افغانستان پاکستان چین او امریکا ټول غواړي چې په افغانستان کې د خبرو د لارې امن پرځای شي ایکسپریس ټریبیونل لیکي باوري سرچینې وایي د طالبانو لخوا د انکار باوجود دوی تمه لري چې پاکستان به د رواني میاشتې تر پایه طالبان له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینوي د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال مشر عبدالخبیر وچخون هم مشال ډو ته ویل چې په څلور اړخیزو ناستو کې د پاکستان لخوا د ژمنې وروستو دا وخت په اسلام آباد باندې د امریکا او چین لخوا سخت فشار دی دغه په خبره پاکستان ژمنه کړې و چې د رواني میاشتې په پای کې به د طالبانو استازي د سولې میز ته راولي خو د سیمایزو چارو کارپو سمی یوسفزی وایي په روانه میاشت کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ممکن نه ښکاري
او داسې ښکاري چې پاکستان یو حد پورې کوشش وکړلو خو طالبان د دوی مشوره یا د دوی خبرې نه مني
یو وخت کې داسې فکر کېدو که طالبان د پاکستان خبره ونه مني نو پاکستان به دوی ونیسي په جیلونو کې به واچوي اوس داسې نه برېښي چې پاکستان د داسې عملیات ترسره کړي، ځکه چې پاکستان هم په یره کې دغه د افغان طالبانو خلاف عملیات کوي. په پاکستان کې چې کوم مذهبي جهادي ګوندونه دي، هغوی به د حکومت خلاف راپورته شي او یو ډول ډېر مشکلات حکومت ته جوړ کړي.
سمی یوسف دوی وایي که څه هم پاکستان ویلي وو چې طالبان د دوی په کنټرول کې دي، ځکه چې دوی ورته په خپله ځمکه کورونه ورکړي، د دوی هسپتالونه کاروي او نړیوال او افغان چارواکو هم تمه درلوده چې ګینې افغان طالبان به د پاکستان هر خبره مني، خو د په خبره داسې نه ده. همدارنګه د پاکستاني وزیر اعظم د بونو چارو سلاکار هم وایي د سولې په خبرو کې افغانستان سره مرسته کولی شي، خو پر طالبانو حکم نشي چلولی. خو په پیښور کې د سیمه ایزو چارو کارپوه شمیم شاهد بیا وایي که د پاکستان په وضو غواړي نو افغان طالبان د سولې خبرو ته کینولی شي.
افغاني طالبانو سره د پاکستان کې ځکه ټول پاکستان کې ژوند کوي، دغه فامیلونه دي، دغه خپل خپلوان دي، نو کچره سره د پاکستان د ځمکې غی نه استعمالې نه یې هیڅ نشي کولی، او چې کله د ځمکې استعمالې نه بیا خو پاکستان ډیر سکول شي.
سمی یوسف او شمیم شاهد دوانه وایي کچېری افغان طالبان د پاکستان په خوله د سولې خبرو ته نه کینی، نو بیا یې هم پر ضد عملیات پیلول اسان نه دي. د دوی په خبره ځکه چې په پاکستان کې د مذهبي او سیاسي ډلو په ګډون داسې یو شمېر قوتونه شته چې له طالبانو سره ولاړ دي او هغوی یې ختمول نه غواړي.
د مشال ریډیو اولنې غړې سلام پښتونخوا کې مو د غریپورت د اسرار العالم مومن نووریده د خدي خبرونې د ترتیب مطابق تاسو ته دا وخت د زیک افریدی او ستار یونس په غاک کې دا سندره اورو. د مشال ریډیو سلام پښتونخوا او لنې غړې ته وګیای چې پکې تاسو د دې وخت سندره واوریدل زیک افریدی او ستاره یونس په غږ کې د مشال ریډیو خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. د روانې غړې نیمه ته ورسیدلو په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې د خبرونو لنډیز ته وښې. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي د تیرې ورځې د زلزلې په نتیجه کې په دې صوبه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او یو شمېر ژوبل شوي دي. پی ډی ایم ای په وینا چې په چارسده او بونیر کې دوه دوه او په سوات کې یو تن وژل شوی دی. د دغه زلزلې پیمایش په ریکټر اسکیل باندې 1.1 درجه ښودل شوی دی. په قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي نن یعنی د ګل د ورځې نه به د جنوبي وزیرستان د 150 کډوالو خپلو سیمو ته د واپسۍ عمل شروع شي. د یاد ادارې مشر فیاض علی شاه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د حکومتي اعلان تر مخه به پاتې کډوال هم د راتلونکي نومبر نه وړاندې خپلو سیمو ته ستانه کړی شي. د افغانستان په هلمند ولایت کې د امنیت جګپوړي چارواکي عبدالجبار قهرمان وایي انتظامی کمزوریانې د هلمند او ټول هیواد په کچه د امنیت په وړاندې لوی خنډ دی. نوموړي ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه د نړیوالو ځواکونو له مرستې بغیر په هلمند کې امنیت ټینګولی شي او دا چې اوس مهال په هلمند کې حالات سم دي. په یمن کې شیا حوثي یاغیانو او د سعودي عرب په مشرۍ اتحاد چې د حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي ویلي د اپریل په 10 نیټه د نیمې شپې نه پس شروع شوې ډزبندۍ احترام به کوي. دغه ډزبندۍ د ملګرو ملتونو په مرسته شوې ده. د روس هوایي ځواک او د شام پوځ د حلب خار د آزادولو تیاری کوي. پرون د شام وزیر اعظم ویل ال هلاکی دغه هیواد ته ورغلي. د روس پارلماني وفد ته ویل چې د روس د هوایي ځواک او د شام پوځ د حلب خار د خلاصولو تیاری کوي. او بل خبر دا چې ټاکل شوی نن بعد امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د جاپان په هیروشیما ښار کې د اټومي حمله ښکار شوی خلکو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړي. نوموړی بعد امریکا ولنه وزیر خارجه والا چارواکی وي چې دغه موقع ته په ورتګ به د یادې پیښې قربانیانو سره خپله خواخوږي وکړي. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس درته د اسلام آباد نه د پاکستاني ورسپانو د مهم اداریو غټ کی وړاندې کوو چې په اسلام آباد کې زموږ خبريال سراج ظهیر یې تاسو ته مهم برخه وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا د افغانستان په صورتحال باندې لیکلي او وایي د افغانستان د بحران هواره تر اوسه پورې کړکې چندې او د ډیرو حل زلو باوجود هم د دې بحران د حل سلار رو نه وتله. اداریا وایي که وکتل شي نو د امن لپاره د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ مذاکرات هم وشول خو دغه مذاکرات وړاندې لا نړل او په دې مذاکراتو کې پاکستان چین افغانستان او امریکا هم ګډون وکړو او دا ملکونه غواړي چې افغانستان کې پوخ امن راشی. دو ادری په وینا دی لړکی د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز په ډاګه ویلی دی چې پاکستان به په افغانستان کې د امن لپاره کوششونه جاری ساتي او که څه هم پاکستان په افغان طالبانو باندې دومره وس نه لري چې هغه مجبور کړي خو خپل کوشش به کوي. ادری یې توی اوس یو خو امریکا او افغان حکومت طالبانو ته د مذاکراتو بلنه ورکوي نو بل پلو دوانه ډلې له یو بل سره جګړه کې بوختي نو څنګه به ممکن شي چې مذاکرات کامیاب شي او افغانستان کې امن راشي. ادریا اخر کې وایي باید چې د افغانستان د کلک امن او خوشحالۍ لپاره دوانه ډلې لندرمې کار واخلي او د دې مسلې یوازینې حل همدا دی چې ټولې متعلقه ډلې زر تر زره مذاکرات پیل کړي او د ټینګټوب لار پرېږدي کوم چې د دې منطقې د اولس په ګټه کې ده. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشرک ورسپانه خپل ادریا کې لیکي د پاکستان چین اقتصادي راهداري په منصوبه باندې د خیبر پختونخوا حکومت ته د وفاق لخوا جواب میلاوي دي. وروستو وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې په دې معاملہ د غور لپاره به دوی ټول ګوندیز غونډه رابلی. درې وړاندې لیکي صوبایي حکومت او سیاسي ګوندونه لاول د غوښتنه کوي چې له خیبر پختونخوا تیریدونکو ټولو لارو باندې د سہولیات ورکړل شي کوم چې د منصوبې منځنی سړک ته ورکړل کیږي. درې زیاتوي باید چې وفاقي حکومت دې لړکی سنجیدګامونه پورته کړي او له صوبایي حکومت د ټول ګوندیز غونډې رابلل وړاندې اقدامات وکړي او د کوم صوبو چې سحق جوړیږي چې هغه ورکړي. اداریا اخري کې لیکي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې لړکی وفاق حکومت بیا بیا لا خپل وادو پچا کیږي چې لکبلی په ولس کې بےچینی پیدا کیږي، نو باید چې وفاقي حکومت په خپل دی عمل غور وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
والد اسٹریٹ جورنال لکھی د پاکستان چین اقتصادی راہداری د منصوبې امنیت لپاره پاکستانی حکومت دومره زیات امنیتی اقدامات کړي چې اوس د چین سرمایه کاران ویریږي چې ګنی بلوچستان کې امنیتی حالات ډیر خراب دي. بلخوا خلیج ټایمز لکھی د متحده عرب اماراتو یو شمیر سرمایه کاران غواړي چې د ټی پی ګیس پایپ لاین منصوبه کې سرمایه کاری وکړي. د دې دواړو مقالو مهم ټکی له مجید بابا راوړو.
امریکای ورسپانه وال سټریټ جرنل په خپل یو راپور کې لیکي چې پاکستان هله لري چې د چین لخوا د هیواد کې د بنیادی ډانچې جوړولو په لړ کې حکومت سرمایه کاری روانه ده. د هغې له وجې به دغه هیواد کې کاروباري هلې ځلې وده وکړي او پاکستانی ریاست چې دغه هیواد 40 کروڑ ولس لپاره د ښه ژوند کومې هڅې کوي د هغې به څه نتیجې راوځي. بله دا چې د دغې سرمایه کاری په نتیجه کې پاکستان ته د یوازیني کراچۍ بندر نفس بل د گوادر په صورت کې ترلاسه شي. خو د ورسپانې په خبره بلوچستان کې لډیرو کلون راهیسی د بیلتون غختونکو او جهادي ډلو د فعالیتونو لامل بدامنی ده. دغه هیواد پوز وایي چې په تیرو دوو کلونو کې وسلوالو هغه شپږ څلوېښت کارکوونکي وژلې دي چې د کوټې او گوادر ترمنځ نوې لارې جوړولو باندې کار کولو. ورسپانه زیاتوي چې د پاک چین اقتصادي راهداري د منصوبې د امنیت ساتلو لپاره به د 10,000 سرتیرو یو ځواک جوړوي چې په راتلونکو ورځو کې به یې شمېر دوه چنده شي. خو بلخوا د ورسپانې په خبره دومره زیاتو امنیتي اقداماتو چینایي سرمایه کار ویرولې دي. یو چینایي ورسپانې ته ویلي دي چې د یو چینایي لپاره دومره زیات امنیتي تدابیر نیول کیږي چې د پولیسو نه علاوه نیمه او پوځي ځواک هم د دوی قافلې سره بدرګوي او چې کله دا ډول کوم چینایي په گوادر کې د یو ځای نه بل ځای ته ځي نو د عام ټرافیک لپاره ټولې لارې وتړل شي. ورسپانه زیاتوي چې چینایي سرمایه کار په پاکستانی حکومت فشار اچوي چې د گوادر سیمې نه دی 15-20 کیلومتره اوږد باړ راتو کی. خو پاکستان وایي چې بغیر د دغه باړ لګولو نه هم دوی امنیتي تدابیر ټینګ ساتلی شي. بلخوا خلیج ټایمز ورسپانې په خپل یو راپور کې د پاکستان، هند، افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د تاپی ګیس پایپ لاین موضوع راغستې ده. ورسپانه متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سفیر له قوله لیکي چې په دغه پروژه کې د اماراتو سره تعلق لرونکو یو شمیر کاروباري وګړو د سرمایه کاری په اړه دلچسپي ښودلې ده. ورسپانې سره په خبرو کې افغان سفیر عبدالفرید زکریا ویلي دي چې دا مهال د توانایي د سخت کمښت سره د مخ آسیایي هیوادونو د ترقۍ لپاره یوازینۍ لاره د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژه ده او د ده په خبره که چېرې دغه پروژه عملي شي نو آسیایي هیوادونو کې به د پرمختګ د منصوبو بڼه بدل شي او سیمه به د پرمختګ په لور ګام واخلي.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې هیواد د میزایلو پروګرام د خبرو اترو وړ نه دی او تهران به په دې اړه له متحده ایالاتو یعنی امریکا سره بحثونه کړي. جواد ظریف دا څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د هغې وینا په جواب کې کړي دي چې ویلي وو د ایران د میزایلو د ازموینې د سوله ییز حل لپاره واشنگټن خبرو ته تیار دی. په دې هکله تفصیل د احمد تکل رپورټ کې اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل د اسلامي جمهوریت د توغندیو پروګرام او دفاعي ځواک د بحث وړ مسایل نه دي او په دې اړه به تهران له هیچ چا سره خبرې اترې ونه کړي. جواد ظریف دا څرګندونې پرون د استونیا د بهرنیو چارو له وزیر مارینا کلیوران سره تر کتنې وروسته وکړي او ویل چې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره په اټومي موافقه کې د ایران د توغندیو پروګرام نه دی شامل. ایران د هغې موافقې له مخې چې تیر کال دوبه یې له لویدیځ سره لاسلیک کړه خپل اټومي فعالیتونه تر ډیره محدود کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل که متحد ایالات په رښتیا سره په منځني ختیځ کې د امنیت په اړه جدي اندېښنه لري پر اسرائیل او سعودي عربستان د وسلو پلورل دې بند کړي. د ظریف وینا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د تیرې اونۍ د هغو څرګندونو په وړاندې ښکاره غبرګون و چې ویلي و امریکا چمتو ده چې د ایران د توغندیو د ازموینو د سولیز حل په مقصد لدې هواد سره خبرې اترې وکړي. خغلی کېری د پنځشنبه په ورځ وویل متحد ایالات او متحدانو یې ایران ته ویلي و چې د دې مسلې په اړه د سولیزو خبرو پلویان دي، خو کېری دا یادونه هم کړې و چې ایران باید له هر څه مخکې د خپلو توغندیو د لانجمن پروګرام په اړه چې د اهدافو په اړه یې د ده په وینا ګڼ سوالونه رامنځته شوي دي ټولو ته وضاحت ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف همداراز پر متحد ایالاتو تور ولګو چې پر ایران بې بنسټه تورونه لګوي، په داسې حال کې چې د ده په وینا په سیمه کې د امریکا خپل متحدان د اسلامي دولت ډلې یا داعش ملاتړ کوي، خو ظریف د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د جواد ظریف له قبله زیاتوي چې نوموړی وایي ښاغلی کیری له نورو مخکې باید د امریکا له متحدانو څخه چې داعش ډلې ته وسلې ورکوي او له سوریې او عراق څخه د داعش لخوا غلا شوي تیل او تاریخي آثار پیری پوښتنه وکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غی نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د مشال ریډیو خبرونه ته وکی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي وفد وای ک امریکا د افغانستان او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د مذاکرات وملاتړ و نکړي، د مذاکرات به لستونزو سره مخ شي. د حزب اسلامي د وفد غړي محمد امین کریم پرون اول هله دا چې امریکا په دې برخه کې خپل دریز واضح کړي. په دې حق له تفصيل د خان محمد سین په ریپورت کې ورو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی وایي چې امریکا باید د افغانستان او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه خپل دریز روښانه او د دې مذاکراتو ملاتړ وکړي. د دې پلاوی یو غړي محمد امین کریم د یک شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل که بهرني هیوادونه او په تیر امریکا د افغانستان او حزب اسلامي ترمنځ د دې مذاکراتو ملاتړ ونکړي د سولې روانې خبرې به نتیجه ورنکړي.
مشکل جدید هنوز پا برجاست. راحت
کومه سنده چې تر اوسه پر ځای پاتې ده هغه د سولې د مذاکرات په اړه د بهرنیو هیوادونو په تیره د امریکا بشپړ صراحت او له دې پروسې څخه د هغوی ملاتړ دی. که په دې هکله د امریکا څرګند دریځ معلوم نشي طبیعي ده چې دا خبرې به له ستونزو سره مخ شي.
ښاغلی کریم هیله وښوده چې دا ستونزه په نږدې راتلونکي کې اواره شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په پام کې و د افغانستان د سولې د عالی شورا او حزب اسلامي د پلاوی ترمنز د سولې د خبرو دریمه ناسته د شنبه په ورځ جوړه شي، خو لیدل کیږي چې دا ناسته وځنډېده. د سولې عالی شورا او د حزب اسلامي پلاوی د دې ناستې د ځنډېدو لامل تخنیکی ستونزې ګڼي. د راپورونو له مخې د حزب اسلامي پلاوی له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په کابل کې دی او د سولې د عالی شورا سره په خبرو بوخت دی. تر اوسه د دواړو خواو ترمنځ دوه ځلې خبرې شوي دي. د حزب اسلامي پلاوی په داسې حال کې د افغانستان او حزب اسلامي ترمنځ د سولې له مذاکراتو څخه د امریکا پر ملاتړ تاکید کوي چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته د خپل سفر پر مهال له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې مذاکرات له سره پیل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي کله چې له حزب اسلامي سره په نورو مواردو تفاهم وشي د امریکا د ملاتړ مسأله هم اواریدلی شي. د دې شورا مرستیال مولوي عطاور رحمان سلیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موارد قابل بحث دیگه زیاد داریم در صورتی که دیگه موارد
د بحث وړ نور موارد لرو. کله چې دا موضوع رفع او تفاهم وشي دا موضوع یو ستونزه نه ګڼم، د حل لارې شته او انشاءالله توافق به وشي.
بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د حزب اسلامي له پلاوی غواړي چې خپل طرحې له افغان ولس سره شریکې کړي. ښاغلی مسلم یار د یک شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې هیله وښوده چې د سولې د عالي شورا او حزب اسلامي ترمنځ مذاکرات په صداقت سره پر مخ ولاړ شي.
بلخوا ای ایف پی خبری ایجنسی لیکي د منصور ډله د افغانستان په خوا او شاش پګو ولایتونو کې د غټو عملیاتو شروع کولو لپاره تیاری نیسي، خو د دې هوا د کورونو چارو وزارت د طالبانو لخوا د عملیاتو د تیاریو خبرونه بی بنیاد ګرځولي او دا یې پروپاګاندا بللی ده. تفصیل د اسرار العالم مومن ناورو.
ای پی خبر ایجنس لیکي د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور چې په راتلونکي سپرلي کې د فیصله کون عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي، خپل مخالفین له منځه وړي او ډېر په تیزۍ سره کوششونه کوي چې په ویشل شو وسلوالو خپل کنټرول مضبوط کړي. د مولا عمر د مړینې خبر سره راتلو وروسته تیر کال مولا اختر منصور د طالبانو نوی مشر وټاکل شو، خو یو شمېر طالب قومندانانو د خپل مشر ونه منو. طالبانو تیر کال د خپل منځي شخړو باوجود یو شمېر بریاوې درلودې، خو کارپوهان پر دې عقیده دي چې سګنی عملیات په لدغې هم په غټه پیمانه وي. د طالبانو سرچینې وایي ملا منصور د خپلو مخالفینو ختمولو او د ناراضه وسلوالو را یوځای کولو لپاره کمپاین پیل کړی. طالبانو په دې وروستیو کې اعلان وکړ د ملا عمر ورور او زوی چې له دوی جدا شوي دوی به ورته په کوټې شورا کې څوکۍ ورکړي. په رپورت کې راغلی لا هم واضح نه ده چې طالبان به د پاکستانی اسټابلیشمنت تر فشار لاندې راشي او خپل د جګړې کولو نیت به بدل کړي او که څنګه. ویل کېږي چې دا اسټابلیشمنت د ملا اختر منصور سره نږدې اړیکې لري. مشهور قومندان ملا دادالله چې له افغان طالبانو جدا شوی وو تیر کال د منصور له وفادارو وسلوالو سره په جګړه کې وژل شو، او ملا رسول چې له طالبانو جلا شوی او ځان ته ډله یې جوړه کړې داسې راپورونه دي چې د پاکستان پوځ قید کړی دی. واشنگتن میشته د افغان چارو کارپو مایکل کوګلمن وایي د افغان طالبانو مشر ملا منصور د امحال خپل ټول صلاحیتونه پر دې مصرفوي چې څرنګه خپل ډله مضبوطه او ویشل شوي وسلوال را یوځای کړي. په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا نو لاسته راوړنو هم د منصور پوزیشن پیاوړی کړی. همداراز تیر کال څه وخت لپاره د قندوز ښار قبضه په تیرو څوارلسو کلونو کې د طالبانو تر ټولو لویه لاسته راوړنه وه. مایکل کوګلمن وایي د ملا اختر منصور لپاره ډېره ګرانه ده چې د طالبانو ویشل شوي ډلې را یوځای کړي، خو د افغانستان د کونو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د طالبانو لخوا د عملیاتو د تیاریو خبرونه بې بنیاده ګرځولي او پروپاګاندا یې بللي. اجانس لیکي د افغان ځواکونو لپاره دویم د وړي عملیات دي چې د ناټو ځواکونو د بشپړ ملاتړ پرته به یې ترسره کوي.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی د اسرار لمنه مو د ای ایف پی خبری ایجنسی د ریپورت مهم ټکی واوریدل. د سلام پښتونخوا خبرونه ده چې تاسو ته پکې سندرې هم وړاندې کوو. دا وخت د ګل روف شوقي په غږ کې د سندرې ته غوږ شئ.
دا مشال ریڈیو دا
د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام مازیګر 6 بجو پورې اوریدلې شي. ورزو د دیګلې یو بل ریپورت ته د پرون د بنو په ډومیل سیمه کې د وزیرستان د تاریخ، کلتور او ادب په اړه یو غونډه وشوه چې پکې ګډونوالو ویل خپل ځوان کولبا د کلتور او ادبي حالو زالو په نتیجه کې د موجوده مشکلاتو نو باسي او د پرمختګ په لار روانوي. په دغه موقع د غونډې ګډونوالو د حکومت نه هم غوښتنه وکړه چې په قبایلي سیمو کې د زر تر زر قانوني او آئینی اصلاحات وکړي. د غونډې ته زموږ خبري اصلاح مسعود هم ورغلی او په دې رپورټ کې حال راکوي.
د اتوار په ورځ د بنو سره نژدې په ډومیل کښې د وزیرو ادبي جرګې په بلنه اهتمام د وزیرستان تاریخ، ادب، ثقافت، قدرتي وسایل او صحافت په اولې سره یوه درنه غونډه وشوه. دغه څرنګ غونډه وه، د غونډې ستر میلمه مخشینی صوبایي وزیر شیر اعظم وزیر ویایي
چې دا نمونه سمینار چېرته دلته بیا شوي نه دي، مش په کلي، مش په تحصیل، مش په علاقه کښې، نو خاص کر وزیر مسعود داورنا دیتا بالکل د دغه پته نشته. په د دنشورې خلک خبرې د وشور خلک خبرې اوریدن یا ادبي ټولنه کې نو دا دوره زبردست شروعات دی. انشاءالله دغه زبردست نتایج سي آئنده جنریشن آئنده نسلونه دغه نه فایده وکړي.
د پښتون ولسي تاریخ مشر ډاکټر سید الله زیاتوي
مو په دغه اجلاس کې چې کومه مینه خلوص او بیا یو اتفاق محسوس کړ، یو تنده مې محسوس کړه چې د میر وزیرستان خلک د خپل ژبې، وطن، وسایل، تاریخ په دې حواله سره نه صرف حساس شوي دي بلکې ډېر بیدور شوي دي او یو ډېر قومي غورځنګ ته تیار دي. او شاعر، کلام، د ادیب تحقیق دا د قوم سترګې، غوږونه او ژبه وي، نو په دې باندې بیا قومونه بیا اوچت شي، آباد شي، آزاد شي، بیدار شي. او دغه کار انشاءالله وزیر ادبي جرګې کړی دی.
د ونډه نه راغلي میلمه نثار وزیر وویل
چې مونږ نن کوم سټیج واروېده، یې مقصد دا دی چې دا خلته د خپل درد احساس شوی دی. اوچته چې د خپل درد احساس وشي، یغ د علاج لیار غوړي چې آ چیلنج سره دغه څوک ملا وتاړي چې دا څوک دا خل ځورولی دی، ځکه چې دوی ته خپل درد احساس شوی دی او ویس د یو خامخا د درد د علاج لیار غوړي.
یو بل سپین ژیری انجینیر جانګیر زیاتوي
الله تعالی د هغې قوم حالت نه بدلوي چې په خپله یې بدلول نه غوړي، چې څرنګه په قوم شوز به اداري روانه دو ذلت رمدین نور نه تیروي. دغه جرګې نه دا اندازه ولګېده چې قوم دې ته تیار دی، ځکه چې 100% قوم ولې لوسینا چکړو دا عهد وکړ چې میږ انشاءالله په اتحاد او په اتفاق مخشه سي او داسې مشورون میږ نه پرېږدي چې قومینه بربودوي. اف سی آر ختمول غوړي او اف سی آر دا ختم شي.
د وزیرو ادبي جرګې د سرپرست خبرې هم وار وایي.
زه نعیم حتی خیل عرض کوم، د ډېر وخت نه د میر دا خواهش وه چې چونکه د میر د جرګې د نوم د وزیر په نوم دی، لهذا وزیر څومره هم دی که د جنوبي وزیرستان، شمالي وزیرستان او داوی د میر ول د ډمیل وزیر، چې دغه په نوم یوه داسې غونډه وشي چې پاشه میر ته مشرون خپلې خبرې وکړو، که ادبي دي ځینې پکښې قومي مشرون دي دا روشي او دا په د نن حالات دی څه خیال دی چې هغې وضاحت میر ته وشي دغه ادبي جرګې لکه دا کوشه. او زه دا مخصوصوم چې میر په هغې مقصد سې انشاءالله کامیابی.
په غونډه کښې موجود قبایلیانو پریکړه وکړه چې د نن ورځې نه به دوی د خپلو حقوقو د غوښتلو او په سیمه کښې د امن دپاره متحد، یوه خوله، یو لاس او یو موټی اوسي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډومیل، بنو.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو. دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او مازیګر پوره پښپګو بجو د 9 ساعت خبرونه پاس د مشال خبرونه سرته رسیږي. بیا هم په دې سپو کې تاسو وې نو د ډیو ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. ورزو د روانې غړې اخیری ریپورت ته د پاکستان د انګریزي ژبې په ورسپانه دی نیشن کې په دې ملک کې د انساني حقوقو د حالت په اړه یو مقاله خبره شوې لکه چې یو خواته په پاکستان کې انساني حقوقونه د خپلاند کېږي نو بل پلو د دې کار پر ضد د انساني حقوقو لپاره کار کوونکي غوونه هم پورته کوي. بوریوال کاکل د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
د مکالی په فایل کې راغلی چې په پاکستان کې پر بیلابیلو هلو ځلو سربیره جمهوری نظام هغه سیوه دنه د کړې لکه څنګه چې پکارو. د مکالی په لیکنه په ځانګړې توګه د بشري حقوقو د خوندیتوب په لړ کې ډېرې ستونزې دي او ان تر دې چې تر ټولو زیاته سرغړونه په خپل پاکستانی ریاست کوي. د مکالی لیکوال لیکي چې بل پلو بیا د خوشی خبره دا ده چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هر کال په ملک کې د بشري حقوقو د حالت په اړه ریپورت خپروي. د لیکوال په خبره د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یا ایچ آر سی پی پر دې سربیره له کلونو راهیسې دا کلنی ریپورت خپروي چې یو پلو ډیر محدود وسایل لري او بل پلو حالات هم ډیر خراب دي. مقاله لیکي چې یاد کمیشن په پاکستان کې د بشري حقوقو د حالت په اړه د 2015 کال ریپورت سو اونې وړاندې له اسلام آباد خپور کړ. په دې رپورت کې کڅه هم په تیر یو کال کې د آبادی د زیاتوالي لکبله هر سرغړونه او هر پرمختګ نه دی اخیستل شوی خو بیا هم شی چې له بشري حقوقو سرغړونی لا پسې زیاتې شوی دی. رپورت لګی چې کڅه هم په قبایلی سیمو او کراچۍ کې د عملیاتو په نتیجه کې حکومتي واک عملی شوی دی خو له دې کبله بے کور کړل شوی خلک په بیخي سختو مشکلاتو کې ژوند کوي. مقاله د یاد ریپورت له حوالی لیکي چې پاکستانی ځواکونو په ځانګړې توګه کراچۍ کې د عملیاتو پر مهال په پراخه کچه خلک ځورولي دي. ریپورت د ترهګرۍ مخنیوي لپاره جوړ شوو پوځي عدالتونو ته په اشاره لیکلي چې د دې هدف د چټکو مقدمو او انصاف ورکړه. خو تر اوسه ټول 101 مقدمې دې عدالتونو ته ورکړل شوي دي چې یوازې 40 فیصله شوي دي او په هغه 40 کې 60 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده. مقاله لیکي داسې ښکاري چې یوازې د مقدمو چټکې پریکړې د دې لپاره بس نه دي چې په ملک کې له بشري حقوقو د سرغړونو مخه ونیول شي. د ریپورت په لیکنه دا ضروری ده چې په قبایلي سیمو او بلوچستان کې د روان کړکیچ لپاره په سیاسي توګه یو حل ولټول شي.
د بوریوال کاکړ نامو دی نیشن ورځپاڼې د لیکنې مهم ټکي واوریدل او د سلام پښتونخوا په اخیری برخه کې وار بیا تاسو لپاره سندره لرو د نغمې په غږ کې.